افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاست. خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا حیبت الله خون زده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د زبیلا مجاهد په ټویټر باندې خبره شوې ده، ویل شوې ده چې د شریعت قوانین د ملکي دوه برخه کې دوی د هیڅ خطر غیز لاندې نه دی راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشر په توګه د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا دا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دې د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کیږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د وختو خبره ورکوي. د بروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پرمخ وړي دي او یې هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرن ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستینسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تېر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبانو لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دا ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې وکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو د اختر په لمانځلو هم اغیز کړی دی. د چینن په افغانستان کې د اختر لومړۍ ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو لخوا لمانځل شوي ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا حیبت الله خون نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا حیبت الله اخونزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د ده په خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم، زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی، دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږکال قربانۍ نه دي کړې. له دې ډلې د کابل یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو سږکال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسېدونکی حبیب هم وایي اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډېره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کېږي او نه اغوستل کېږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګه ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشحاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډېره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه له ادا کولو وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شریعي قوانینو پر اړه به یا د شریعي قوانینو په پار به له هیچا سره معامله دوی نه کوي. بل پلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا میري، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی پختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی د داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت د ټینګار تر څنګ د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې تیری دوام مرکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبري آژانس یا فرانس پریس د خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودی د اختر په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودی تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. مونږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپله خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دیکتاتوري باید از بین برده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا کړي چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا یې دا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله افغان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا اته هم کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمېنې په هوټلونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها
زینب وای اختری بیل کمی تیاره یل منزل و پایل کرد. دوای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورستا دا نوری خزی اونجون پا خبگان اخته شویدی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کریدی.
با قسمی ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. زما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک آزاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، آزادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه
ښځې.
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دات خلق اقتصادی ستونز لري نشي کولای د پخوا پشانی ول منځیان هغه حاجیان چې حج ته تللی او قربانی چاودینی نظر دی نشي ادا کولای. او نورې کورنۍ په ځانګړي توګه خزي په ځانګړي توګه خلق چې د اختر پرور ته ځي تل دوه جامو په لټه کې وي. اوګره حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلق ډیر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولې دي
بخصوص بر خانم‌ها وضع کردن.
څلورشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی میکنم،
لغه وقتی که با کابل کشمند کم و یادی که می پاکترون که خلق دو کورانه و دراشه در شتر تن خلق پارکونه و تفریحی زیانو تا تلل او از داغ وقت رئیسی چه مارت راغل ایمون غیل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیره نشو تلل پارکونه او دابان تک به خزو فرمخ بندی
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی. له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري او پارکونه خزینه حمامونه او کلپونه تلاتاګي هم منی کړی دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشې کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا 3 میاشتې وړاندې د مارچ په 20مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشې کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په 13 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول، ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. ترل دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلې ساتلی یا هم په کوم جرم ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوی نه ده او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
آغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2178 بندیانو د خوشي کېدو امر صادر کړی. په خوشي شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. موږ غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال مطیع الله ویسا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي، خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې د یو له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي، خو نادر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گیریسته برادر یک چهار غریب بشاره این دین میخواد جای منده کس از بینیر بلند قبل دادم نمیتونی جزی مارد به برادر این راسته او تو نمیتونی مورد بخواد این تو جای جنو منده یک برادر ساخت برادر شمکار کده و شو کده برادر منده خیلی کنید کنید چهار نظر و پینزل نظر و سکاره سر و دو نظر بازار میشتد بازار بازار به کلی ارهم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای بیې مناسب دي، خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
آمد ډیر ښه دی، بازار ښه دی، خو زر د خلکو روزګار ګډوډ دی، جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي، کم توان دي، راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده او بالا بیه کوي. مثال یو دوه کس خواندار د 15 دېرش نیولې د 15 اتیا او یو لکو پورې کس خواندار ورکوي، خو خلک کم توان لري. زموږ هم توان کارونه نشته، خلک بېتوان دي.
بلخوا پیریدونکې د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي راډیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې وه، خو د څارویو د بیو لوړوالی له امله پریښوده.
مثال قیمته ولا نسبت
در کل قیمتی ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړی. د تیرو کلونو په پرتله یې لږ فرق کړی دی. د اخیستلو توان نشته، ډیر لوړ دی.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکي او پلورونکي دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو ته وویل چې سخ کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلي.
اوس اوبه هم نشته، دلته اوبه هم ګرانې ده، هر شی دغه شی سه چې اوبه موږ یو تن کرانیس په 200 افغانۍ دا کوچنی تن من اوربیشه ورته رانیس په 200 افغانۍ، خو ته ورته حساب ورته کیلو په 400 افغانۍ روزګار خو یو را بغه و اته ولاسه شش کال ګسره نشته، نه پار نشته چې راسه پښتون لاک په څو دی په څو نه دی.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه و سح کال هغه هم لوړې شوې دي.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه و، د مالو د لاس انسانان د لاس مټران بدلته ولاړو، انسانان به ولاړو، دا تخته شپه ورځ به پاتې نه، مال صف گنج کې نه، انسانان څه هیڅ نه. زه سات روز راغلم د جې صاحب سره چې نه و مغه ځان قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای ځان قیمت 3000 یو 3000 وای 2000 تر رسیدلې دي. دا څه وځه شکه
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلی دی. د بیکاري زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سخت کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسې زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. کندهار کې ملي خزینه کالی چې په افغانیو کالیو هم مشهور دی خرڅلاو زیات شوی. د دې کالیو خرڅونکي وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالی چې معمولا په اخترونو، ښادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې میرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانیو څخه تر 8000 افغانیو پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغاني کالی چې د میرمنو په لاسونو یې زیات کار د ستنې او تار په واسطه ترسره کیږي، پاته کارونه یې محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشین کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپله دا کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، زه کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشتریانې راوړي، بعضې ښځې دي مثلا غوته پرې تېږي، کوي یې بعضې، بیا نه کوي. بعضې د ګلابتون د به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمې دا غواړي. نو مرته دغه کار باندې د کوو. او دا کار ټول مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته رینکل شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د 1200 میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دوکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 500 تر 1000 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 3000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او روجایګانې د چرمې د هم لاسي لرو، هم ماشیني لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی، پا ماشینی که بیا مردانه کار کی. او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی کو مواد دا پاکستان سا بازی را وړو، بازی دا کابل سا را وړو. دا جیز ایسا چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج تا وړی او ولایتو تا بیا ایلمن تا زی کندار که دیر خرسی جی، ایراد که دیر خرسی جی.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو لالارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د دې کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملک وته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزي اوریز ورستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جز از خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه پغه کې افغانان هم چې نور بهر میشت چوري د افغانستان خلک چې وری او د وستل چې یا زاړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوري سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې وروستي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې وای خلک.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي، په ځنګړ میلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېره مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ سوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل سو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
دویمی نیمایی ترا ورسیدو پا دی برخی در چا دا سپورت لدگر پروگرام لرو دا لوبل میدانه. دا پروگرام دا تلرو خود تر دی مخی لند خبرونه.